سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو ته مخکې د ساتي رادیو نوري اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ورځې ساته ووري د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سکوندونه سیو شو 15 مترو او د مخام لښبګو د سهار ترشبګو په منځني څپه دو لښبګ نیمز مخکې اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایند میټو میلر وای د دوه پوند کې د طالبانو ګډون متعجبه کړی نه دی ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. غلی میلر پرون سه شنبه د فبروري 16 خبر اعلان ته ویل امریکا هم پر څو اهداف کار کوي او تر ټولو نمړی هغه داسي ډاټا لاسکول چې افغانستان بیا د ترهګری په داسې ځاله بدل نشي چې نور هیوادونه متاثر کړي. د همدې اونۍ د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې په دوه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځې غونډه وشوه چې طالبان په کې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان پر کی ونډلری هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې د ټول افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سږ کال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپاله غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل یک شبکې افغاني ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بېوزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو، روغتیایي خدمتونو او کار ته لازم لاسرسی پرته ژوند مختوري. ملګرو ملتونو پوخه هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د احتمال شته چې په نورستان کې د راشي یا برف کوچ د روسي پیښې د تلفات شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپل شبکې په خوني ټویټر ولیکل چې د پیښې د مرګ شوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان لا تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 15 مړي راایستل شوي او 8 تنه ټپیان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي خو د نورو برف چونه د خطر له کبله د سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ شوې ده. روسي د ازادي اروپا سادي رادیو د نامطلوب ورګانونو په ټاکنه کې شامل کړه. د روسي د عدلي وزارت د حکم له مخې هر هغه کس چې له ازادي رادیو سره کار کوي د رادیو ته ملوي یا ورسره مرکې کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدلی شي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې دا د دغې رادیو په وړاندې د روسي د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسي د ازادي اروپا ازادي رادیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر سټیفن کوپس ویلی پر ازادي رادیو د محدودیت په دې معنی دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویلیږي. او د سوری دولتي رسنۍ وایي چې د دمشق په یو هستوګنی سیمه کې د اسرایلو هوایي بریدونو 2 تنه وژل دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د پیښه د غزې له جګړې سره همحاله په سیمه کې د لانجو د زیاتوالي تر ټولو وروستۍ بیلګه بللې ده. فرانس پریس په سیمه کې د خپل یو کاس په حواله لیکي چې هوایي برید په دمشق کې پر یوې 9 پوړیزه ودانۍ شوی دی. له 2011 کال راهیسې چې د سوری کورنۍ جګړه پیل شوې اسرایل پر دغه شمالي ګاونډي هیواد لسګونه هوایي بریدونه کړي. فرانس پریس لیکي چې د غبرېدونه د حزب الله په ګډون د ایران په وسلوالو ډلو او د سوریې د پوځ لپاره سنگرونه شوي. اسرائیلو د غبرېد په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې تر دې پټه کړې چې په سوریې کې د ایران د نفوذ مخنیوي هڅه کوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو غوښتنه کړې ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایت په توګه باندې وپېژندل شي. دا چې د طالبانو ځواب د ملګرو ملتونو د متخصصانو دغې غوښتنې ته څه دی وړاندې په راپور کې درڅوایو. همدارنګه نن د جنوري 8مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، خو هغه افغان کډوال چې له هیواده بهر ژوند کوي اندېښنې لري.
الته په جرمنی ژبه باندې زده کړه کوي، دغه سره ترڅنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي. شونځي کې زه خپل فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړي او تا کور کې هم کله نه کله دوی په جرمنی ژبه باندې خبرې کوي.
سوپر یو ماشوم اړتیا لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړي وکړي. په دې اړه ته وړاندې راپور لرو دا چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې وروختونه شوي، خو د شدې وروختونه نه وړاندې وشکالی څومره خلک زیانمن کړي وو.
دا وشان ډیر وروره دا وچکلی چې رااله 15 دانې وشان ونږدې دا مشخص په دغه اوس دغه یو 3 دانې پاتې دي.
وړاندې په دې اړه درته بشپړ راپور لرو، نور مطالبه مشتملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو پسند بلخت قربانی یو رزو د خبرونه د پایل راپورته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ضد د طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت پیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلمبي کې خبرداری ورکړل چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونه سیاست او کړنې د نجونو او ښځو پر ضد دي. تفصیل په راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړې، ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان چونو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو او خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په افغان چونو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسۍ او عمل چې ښځې د سختې نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو او ښځو لپاره یو حقیقي ګواښ او ژوندی حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوس مهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د هم لیکل شوی چې دا پیژندنه لا له ډیر وخت راهیسې د ځنډ ښکار ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زنان زیر فشار است،
ښځې تر فشار لاندې دي، ښوونځي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کوره هم بهر وځي په بېلابېلو نومونو نیول کېږي یا هم ځورول کېږي چې ته حجاب نه لرې. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژن
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لنجونو خود سره ښکاره جنسیتي تبعیض روان دی او نور باید د حالت پای ومومي.
له دې زیات د ناورین نه رامنځته کوي، له دې زیات د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، له دې زیات د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او له دې خپل سر او کړنو د لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. د شهید سازمان د خبره کله کړي او د پاکستان او ایران څخه درسنه شو کډوالو وضعیت څنګه دی په دې راپور کې شو زیات اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بېساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشارې سره لیکلي دي په تیرو څلورو میاشتو کې د 500,000 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوی دي چې له 100,000 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوی دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
د
پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي:
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو. موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. که څه هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د پاکستان دا پرېکړه غندلې، خو دې هېواد ویلي چې د خپلو خلکو امنیت ورته تر هر څه مهم دی او د افغانستان په ګډون د ټولو هېوادونو بې اسناد اتباع له خپل هېواده وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی دی او په دې هېواد کې د نفوذ 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 8.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نن د جنوري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دا چې افغانان څومره توانېدلي په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي، ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 40% وګړي په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. یا سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنۍ ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بېلابېل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېلابېلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان 4 ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او الماني ژبه یې اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه د دوی مورنۍ ژبه چې یعنې دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله ناکله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه یې ازبکي ده د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپله تجربه داسې بیانوي:
مهاجرت ته کوپنج ایلولرنینګ بالالر میزبان مملکت ته تل اورګنیشګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمره 3 ماشومان لرو او موږ په دوامداره توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو تر څو لږ تر لږه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکواله سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد میگیرن.
خود پښتو ژبه او ادبیاتو کارپوه فرهنګي فعال غفور لیوال وی اړتیا ده چې افغان کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالي لګښت ته اړتیا لري.
دغه فعالیتونه په داوطلبانه او خپل خوښي باندې نشي ترسره کېدای. غوره دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنۍ ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمې چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شش بود که عرف می شده، سه سال شد از دست محروم. شپگم تولگی که و اوام تولگی تطلا اوز دری کالا کیگی لزدک رو محروم شوی. زیاو موریم چه غوارم مشومان می پرزان بسیاوی تحصیل کردیوی چو پراتلون که که وش کولای خپلیستون زی پخپلا حل کری. اریوال طولنا و حقا هوادونه چه زمو گغاوری حد سدی وکری چو کونزی او پهنتونو نا خلاص شی او طول پخپلا جبا زکری وکری.
د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ د 1999 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شوه. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلادیش نه وخت وه. د 2001 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل پریکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کېدونکو ژبو ساتنې ته وله ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو زده کړه، د زده کړې ستون او د نسلونو ترمنځ زده کړې نومولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع راخلو. روسیې د ازادۍ اروپا ازادي راډیو د نامطلوب ارګانونو په ټله کې شامل کړي. د چولې ورزو تفصیل اسدالله الدین اورو.
روسیې له 2021 کال راهیسې د ازادې اروپا ازادي راډیو د بهرني اجنټ پلس کې شامل کړی وه، خو اوس یې دغه محدودیت لا جدي کړ او دغه راډیو یې نامطلوب ارګان بللی دی. د روسیې د عدلیې وزارت د نوملړ له مخې د ازادې اروپا ازادي راډیو 1320 بنسټ دی چې د روسیې لخوا په دغه لیست کې شامل شوی. د عدلیې وزارت له دې کار سره هر هغه کس له جنایي تورونو سره مخامخېدای شي چې له ازادي راډیو سره کار کوي، دغه راډیو ته میلوي او یا هم راډیو سره مرکه کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کپوس ویلي د روسیې دا ګام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی رښتینی راپور ورکول د خپل ځان په وړاندې یو واقعي ګواښ بولي. ښاغلي کپوس په یوه خبر پاڼه کې ویلي له لسیزو راهیسې میلیونونه روسان پر ازادۍ راډیو متکي دي او د ده په وینا د ریکارډ د کچې روسانو په دې وروستیو ورځو کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني د مړینې خبرونه او راپورونه له راډیو کتلي او اورېدلي دي. نوموړي زیاته کړې د روسیې دا ګام به ازادۍ راډیو ته دا چاره سخته کړي چې د روسیې خلکو ته آزاده او خپلواکه خبر رسونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان متیو میلر ویلي د روسیې مشران په دې کار سره غواړي چې خپل خلک له معلوماتو محروم او له دې بې خبره پرېږدي چې د روسیې حکومت په کور دننه او بهر خپلو خلکو ته څه کوي. د نامطلوب اورګان قانون چې د کرملن له ملاتړه برخمن دی په 2015 کال کې د هغو مؤسسو په اړه تصویب شوی چې له بهرنیو سرچینو تمویلیږي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي روسي چارواکو د دغه قانون له مخې په تیرو څو کلونو کې لسګونه رسنیز بنسټونه د غیر مطلوبو اورګانونو په ډله کې شامل کړي. د آزاد اروپا آزادی راډیو په پراګ کې یو خپلواک امریکایي رسنیز بنسټ دی چې د امریکا کانګرس یې د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا د ادارې یا یو اس ای جی ایم له لارې تمویلوي. دغه راډیو دا مهال په 23 هیوادونو کې په 20 ژبو خپرونې لري او د پوښښ ساحې هغه سیمې دي چې خلک یې تر ډیره نورو خپلواکو رسنیو ته لاسرسی نه لري.
اوس به هم په افغانستان کې د وچکالۍ او د اغیزو په اړه باندې چې په خلکو څومره تاثیر کړی په دې تفصیلي راپور کې نور څه زیات واورو.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې له ډیرو کلونو راهیسې وچکالۍ ځپلې ده. په تیره د هیواد د لویدیځ او د جنوب لویدیځو سیمو خلک د پرله پسې وچکالۍ له کبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې داسې سیمې هم شته چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له وجې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه شته او نه د څارویو د ژوندي پاتې کېدو لپاره. په کرکیلا د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالیو له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.3% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.6% ته ورسېده. فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه خلک وتلي دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لس کلی څخه نیمایي پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالي چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وای 50 کلی خالی سوی دی، تقریبا نیمایي سوی دی. هغه نو د کاروبار مالداري کول او اوبه خوړل ته بالکل نشته. هغه کاروبار مالداري او مالداري هم ځکه خشک او مالدار هم ولاړې ځینې.
په فراه ولایت کې هم همدا کیسه روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالله علیزی د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
ډیری ولسوالۍ لکه خاک سفید، بکوا او د مرکز فراه ختیځ چې په خوا یې ډېرې اوبه لرلې زیات زیانمن شوي دي، ځکه دوی ډېر کوکنار کرل. خو اوس له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبه کچه ډېره ټیټه شوې او له بلې خوا دوی ته د کوکنارو په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کېږي.
د فراه بل اوسیدونکی ادم خان مالداری کوي او اوخان میګې او وزې ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا اوښان ډېر وروره دا وچکالۍ چې راله 15 دانې اوښان ونږدې دا موږ خاص دغه اوس دغه یو وخت لاس دانې پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خو تنګ سو بر ازو غاټې ګرانې وو به نسته په دیوانو په دښتو کې سم خرڅو یا ګرانې ارزان بر خپل د کوچنیانو د مالو ازوغاتو لپاره.
دا ناورین یوازې پر فراه او نیمروز نه دی راغلی، نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دي پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
مرستن زده هغه د اوبو سره ډیر په تکلیف شنه شنه باغونه وچ ول شنه شنه شان وچ ول نو د اوبو د نسته سره مخامخ یو اوب نسته دی او کښتم دی ډیر په زحمت باندې پیدا کیږي در سړی وسنه پر سیر.
تاسو ویني ګورې دا بازار دی ګور نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشن منځ ته د خلک راجم سي او بنې د اوبو د نسته سره په خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بازګر غلام فاروق وای د دوی په سیمه کې نه یوازې ابي کروندې بلکې للمي ځمکې د اوبو د کمښت له وجې سوځېدلې دي.
موږ ټول د 230 کور پراته دي، ټول د للمي د کلریه جری پایم ځکه یوم نه لري. بعض خلکو د غاول برانو کې په کارز دار غنه واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولی ټی یا شنه سبرته وایسو.
نصیر الله جلال بیا د وچکالۍ له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. او کومه پټي چې اوی وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته، د واښو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولی شي. د موضوع مې د اوبو د سرچینو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلي هیواد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي؟
هغه چې لږ اوبه لري، مثلا نیالګي کښېني، نو هغه کولی شي چې په انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهیي او رسانی، چې مثلا د ډېر ساده شیان، مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. زموږ همسایګان وو هلته په کابل کې، هغوی د سیرم خلطې به د شفاخانو سره ټولول، په هغه کې د اوبه واچولې. نو هفته کې به یو ځل وروختله د لوړ سطحو ته چېرته چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې د اوبه واچي، او هلته مثلا یو کوچنی سوری ورکړي چې مستقیم اگر ریشه تا چیل شي د نیالګي د شنولې دي، هغه د ایتوب ور ورسي ور ورسي، هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم د ریشه تا د کمزای ته چې د اوبو ضرورت، هغه د ایتوب ور سره سوالي او ضرورت ولې ته نو چې مثلا ډیر اوبو پلشتې کې ور سره الهي او هغه اوبو کې، او دا د ټول اسانه کاست افیکټیو او ډیر ارزانه د اوبرسونی سیستم دی چې دا کولای شي ته خلک کولای شي په غرونو باندې د درخ نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري، هغو څنګه کولای شي چې په ښه ډول اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بلخصوص په ګرمسیر منطقو کې چې د شپې د خوا دوی مځکې خړوبې کوي، د شپې د خوا هوا سړه وي او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټوله تبخیر کیږي، او د شپې چې دوی اکتوبر کې هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حده پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کوي یا نور محصولات کوي، یعنې کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریبه ځمکه لري، کېدای شي چې 25 جریبه ته اوبه د ښه کولای شي خړوبې کې ضرورت ودی، مثلا سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسېږي او فصل یې ډېر ضعیف راځي، کېدای شي چې 25 یا 10 جریبه او هغه دومره د تاوان چې دی په
دا خو تاسو د لنډ مهال لارې چارې خلکو ته ورښایست، په اوږد مهال کې خلک څه کولای شي؟
اوږد مهال باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې دوی کښېني دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او اوږد مهاله باندې کېدای شي د اوبو په زیاتښت کې دغه وکړي. دوهم د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلک اول خو ځنګل باید چې ونه وهل شي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوی وشي، او د بلې خواته د ځنګلاتو کښېنول چې هغه ترویج شي چې مثلا منطقو کې یا سرسیره منطقو کې چې اوبو سطح لوړه ده، هلته داسې درختې ډېرې کښېنول شي چې بېرته د ځنګلات ریوایو شي. اوس اکثره ولایتو کې ځنګل وهل کېږي، مګر بیا دغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني. نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم شي، دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او هر څومره ځنګلونه چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې په هغه منطقه کې د اورښت امکانات ډېرېږي. او اورښت خو بیا په کښته مځکې خالي بارانونه اوري، مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرنسا په غرونو کې واوري اوریږي، او هغه واوري چې دي هغه ساتل کېږي، مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه شي دغه څخه لوبې کېږي. یعنې کولای شي چې یعنې هر څومره یخچالونه چې مو ډېر یا څومره چې واوري ډېر په غرونو باندې ولرو، دغونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هیواد له ازادۍ راډیو سره په دې مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیری زیرمو ویلې کېدو او د ځمکې د کورې تودوخې ته په پام سره خلک باید د اوږدو کلونو په مخه د وچکالیو زیانونو ته چمتو اوسي. د ښاغلي هیواد په وینا کېدای شي په یوه یا بل کال کې د ورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د په وینا تر هغه مهاله چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤل مرکزي حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملي نه کړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې د کرنې او څښاک د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راځي.